سلامونه ستړي مشه د سهار و بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 28مه د 2022 کال د فبروري 11مه پیل په خبرونو کو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی ده د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 کلی د خو اوس 4000 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریه ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلی دي اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو د ګوندونو د تعدد د حکومتونو د اجراءاتو سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني اغلې بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې په داسې حال کې چې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.5 هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.1 مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4 او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او 15
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي وړاندې او رې چې په ورستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیاتې شوې طالبان په اړه څه وایي
ته تفچانو په ضد باندې زموږ وادرم جديده تیر یو میاشت کې ولس پیښې دا چې تف موږ شندې کړی
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي خو له طالبانو یې څه غوښتي
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري
په دې اړه هم اورئ چې په فرا کې ګڼ خلک شکایت کوي چې جنګ جګړو کې کورونه وران شوي
دوه سوه کور چې په سوي دغه کورونه بې ځایه ډېر دا چې ورته وګوره دغه د منطقې چې په سوي دی په خپله ما ته وروره مانه دوه سره یاره څنګه چې په کړي هر سره 15 لکه 6 لکه افغانۍ سرونه
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیاتې شوې دي طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تفچانو په ضد باندې زموږ وادرم جديده دا د ډیرو تفچانو هغه عاملین اکثره نیول سوي دي او اوس هم لټه روان ده ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول سوي دي زندانونو ته لېږل سوي په تېر یو میاشت کې ولس پېښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو حساسه یوه بېرته هم کسان پیدا کړي دي نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي په نږدې راتلونکي کې به وګورو چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی وباشه چې پیسې هم ورڅ اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونې وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه ورنۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارول دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاد زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنۍ سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و ځکه چې لایق هیوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا موږ شو
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاد زمیر کابلوفای طالب چارواکي نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړی خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې کابلوف ازویستیا ورسپانی ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدې خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی. دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړی. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبانو دیپلوماتان رازی لدی استبه داده افغان مشرتبه و ده حقوق ده سفارت داخلی چاروی دوی با پده کار که لاسوهنه و نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری اژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونلو ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوړی کچی یا ده منځوی کچی دیپلوماتان ورولی شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشهد افغانستان جمهوری نظام د تیر میلادي کال د اگست په 15مه وپرسید خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوی سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډیرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراست د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایی پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نن به ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له 2 تر 3 بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له چپو مهیروي. یو د لرغونو آثارو متخصصان اندیښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅي او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیژندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندیښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د 2 سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراز خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د 2 مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واوري او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
وربه شو پیښور ته د پیښور پولیسوای په غاخار کې د یوې خزي په سر کې د میخ ټکوالو د پیخي پلټنې کړې دي. پولیسو دا خبره تراغي 15 ورځې ورسته وکړه چې د فبروري په 4مه هغه جوب له خزه لیډی ریډینګ روختون ته د درملنې لپاره ورغله. د دغه خزي میړه احمد صابر وایي دا خبره ناسمه ده چې ګواکې او پیر د بیا ولادې د مشکل حل لپاره د هغه خزي په سر کې میخ ټکواله. دا چې نور جزئیات څه دي دغه ریپورت ته وښه.
د پیښور پولیس او د پولیسو اړوند مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوی، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پرې چا کړی. اولې د فروری په 9 د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یو زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلې وه، هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و. هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې وه او علاج یې شوی. پولیس وای زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو نوزک هم یو عامل یا پیر لورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړي دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشال ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسف زین وپوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهل شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وا.
خودی ته مونږه عام طور باندې سوپرستیشنز وایو یا توهمات یا ریچوالز چې دا په تقریبا د نړۍ په ټولو تهذیبونو په ټولو قومونو کې په سنه سره شکل کې چې دا هغه موجود وي. چرته کې علم راځي دا شیزونه چې دا هغه ختمي خزه چې د دغه يرینه دا سکول چې خاون می بل واده کړی دی او کپرز کړه دازل زما نارینه ماشوم ونه شونو هغه به می پری دی. نو دغه اسره دغه یو سوشل سټرس اون دی تمنګ وی شو یا سوشل سټرسرز په دی باندې
د پولیسو لخوا هغه ځینې ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټنو لپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنه نو سټریچر یا ګرځنده کټ مخ کې ورستو نیولې پکې یو تن پروت دی خو سپین صادر پر غړېدل دی او دغه ځای د پیښور یاد شوی روختون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکنه د مریضانو وي او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکاریږي چې ځینې په پنچونو ناستي او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنه نو ماسکونه اچولې دي چې مخونه یې پوره نه ښکاریږي. د پیښور د دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په 9 وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړې دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړي او دغه پیښه د فروری په 4مه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې ګنې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده. د رکشې نه وړاندې امبولانس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی. رکشه ورپسې په قلاره قلاره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي باہر جانے کا راستہ مانا دا چی دا باہر وطلو لارا نو دا ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبین ڈول دغه رکشا دغه زنانه خپل کور ته روانه کړی و او هغه هم د علاج نه ورستو.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د دې کلي اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد و، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ولدا په دې خاطر چې په کوم ورور موږ په واسطه نه چې طالب وګورو تا وګورو موږ غریب خلک وایي ولدا ابال ورور د اختر ورا نشه د اختر اتله په دغه کې ورور مسلمانانو ګرځي باغ زه خپل باغ څه وایم بوشته کنه ست دلې نه بل پسرای کې ورور دی
سره را ډیر دا غي 200 کور چې پسې وي دا غس کورونه به ځای ډیر دا څو ورته وګوره دا ګد مونږ ته چې پسې وي دا خراینو چې پسې نه ډیر چې پسې په خپل ما ته ورور منه 200 راي راتنه چې پکړې دی ورور منه اس را 15 لک شپږ لک غوانی سره نو چې پکړې دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخي د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوي نه دا باغ مو چپه سوی دی پر هر سرای باندې موږ 15 لکه افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپه کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه هم دا زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوستې دلته جوړه کړه دغه پوستې پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوستان دلته و میشت بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړ پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی. دواړه خواوی یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پر طالبان واچوله. هغه چې نه غوښتل د امنیتي دلایل له کبله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو. هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول. وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بل اخره دست به اعمال دهشت افغانۍ میزدند.
خو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دی لوبه کې یو څه چې روخانه دي دادی چې د بالابلوک سیمه ایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کوس لرو نه خرڅې د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې د دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته شو ولیدل خلکو یې شو
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادۍ راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته کوي موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسکونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره سوي چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلي چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره سوي چې ویلي و چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي په اکسل عمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بېګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري ګارډین ورځپاڼې د افغان جنود د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې خو دوی د یوه نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی په مقاله کې د زابل ولایت د یوه ښوونځي د ښوونکي پروین توخي کیسه راغلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی د موقتي پوستې په توګه کارول غواړي د میرمن توخیله قوله ویل سوي چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د هغوی چلند لیدلی و او نه یې غوښتل یو بل نسل هم له ورته برخلیک سره مخامخ سي نو دې طالبانو ته وویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسي کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي مقاله د ځایي فعالانو له قوله لیکي چې د میرمن توخي په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو 40 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
د وردګ ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم د ازادۍ رادیو څخه ډیر مننه کوم ډیر ښه خبرونه برابروي نو موږ د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول اورو نو ازادۍ رادیو یو خبرونه هم له موږ څخه تیری نه د ازادۍ رادیو هر خبرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر خز ادب سره موږ ورته نیولې ازادۍ رادیو زموږ ژوند تغیر کړی دی د ازادۍ رادیو څخه مننه کوو د لا بریا او هیله ورته کوو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه په ډیر درناوي هیله مننه کوو اوس د ازادۍ رادیو خبر خوشاله یو موږ د ازادۍ رادیو موږ ټول خبرونه اورو دریا او پښتو خبرونه موږ اورو موږ ډیر ویني خوشاله یو او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټول مسلمان شریوي موږ ډیر ویني خوشاله یو مننه د ازادۍ رادیو څخه
السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټینا می دا میسج درسته ولای دا او د ازادي رادیو نه ډیره زیاته مننه کوم. واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیره مننه، ډیره زیاته مننه ترې کوم. هغه ځکه چې دوی داسې خپرونې موږ ته وړاندې کړي دي، واقعیت ده چې موږ یې ډېر خوشحاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک یې ډېر زیات په مینه باندې اوري، او همداشان د دوی د خپرونو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د ښې خپرونې وړاندې کړي دي.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.